عاشقانه های تو گویم.
اته به شوی احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو د ورکو شوی عزیزانو پروګرام درو او د ازادي ملما تر معرفي کوو. خو لمړی خبرونه د افغانستان د سرنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی سرنوالۍ د ادارې په لغوه کولو خبرګونو شو او دا کاری د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یاد همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیه کې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیه سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز تیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیه د سفارت شارژ دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیه د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې څاري. د وزارت وروسته تر دې د خبره وکړه چې اوکراین په اودیسا کې د روسي د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګرۍ زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس په پر روسي اعتراض وکړي کنه وویل چې پکینګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اودیسا کې د چین د کنسولګرۍ د زیانمنېدو خبر پرون په داس وخت کې خبر شو چې د درېم ورځې په مخه د روسي په توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د اوکران مختلف سیمې په نقشه سوي دي. د شزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی یو د نایجیریا او کاناډا ترمنځ روانه ده، بیا د فلیپین او سویس ترمنځ، او درېم یو د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یوه ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. لبلې خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د شوزو او جنو د حقوقو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراست د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیه په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپا اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکوي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپا اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لورته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړي دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د اعلانې په خبرولو سره چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبره کړې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلانې کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ځخکاری چې د ښځو حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویلې ده. ز د ملي کمپاین په استاد ولې په صغیر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د خمنې اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنل چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نه هلي کړې دي د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر نجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او زه د یو افغان ښځې په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د روکوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلې د روکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویلې دي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونه د خبرېدو د ورځې او ساعت پوښتنه زموږ څخه کوي، او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري، او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کسته پیدا کېدو اعلان واوري، نو بیا پرته لدی چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور وکړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیو عزیز د پیدا کېدو اعلان مشکړې دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام را لېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په راډیو کې خپور کړی دی، کچیر موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړئ چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په راډیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجب بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خبرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکا وصل شم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتاسه هدا زادی رادیو صحیو نړی مننه چې موږ ته وخره که خخ پرونه الله مو ملشه.